دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اګست 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننی نه ساعت خبرونو پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلی دی چې د برامداغ بوکټی په ګډون به له یو شمیر نورو جلاوطن بلوچو مشران ته پلاوی ورلیږي. د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایي عملیات پیل کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برهمداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برهمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برهمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. برهمداغ بوکټي د وژل شوي سپین ژیری بلوچ بیت الملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی چې دا وخت په سویټزرلینډ هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشري شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخواني وزیر قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې د ګوند غړي یې نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترګرو سره کله مرسته دوی کړې ده. خبري غونډې تر هغه وخت وروسته وسوه چې کله یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړی. دوی دواړه د خپلواک په دوره کې د میلیونو ډالر رشوت په اخیستو تورن شوي دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلاني او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10 عدالت ته وړاندې کړي. له بلې خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد یو بلې مقدمې په خاطر عدالت ته حاضر سو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان د زابل ولایت د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د مولا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا مولا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویان پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې اوسیدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال رادیو ته وویل.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته وو، ورسره ملګري وو. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسه کلام چې راویستلي ډېر موټر دي، اندازه به لسو 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته به شنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپور نه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدم نشینی شوی وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
مساکلا ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ نه مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. سربیا او مقدونیا له اروپا اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچیچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپای اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه ورڅخه وکړه چې کله سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو موږ ته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخکې کړي. باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د استریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارۍ کې له 40 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړی موندل شوی دی چې څو ورځې وړاندې لا مړ شوی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري د مشال ریډیو لومړی سهرنۍ خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان صوبایي حکومت د بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر ابراهیم داغ بوکټي لخوا مذاکرات د امادګۍ د خبرې هرکلی کړی او ویلي دي چې ډېر ژر به د جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ورولېږي. د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سوي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملاختر منصور او منصور دادالله پلویانو یو بل ته کمینونه نیولي دي. یو ځایي استوګن په دې اړه وایي
ډاکټر محمد منصور اندازه 15 مرچ کلام شلوشتی دی ډیر مرچر دی دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی مسلمانان په ډوډۍ پرنر شيږي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقلا ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک وایي
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساقلا ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدم نشینی شوی وي هغه تصفیه شوی دي.
نړیوال بانک د پاکستان قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 5.5 کروڑ ډالر منظوري ورکړې ده. خو د پاټایو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نور زیات مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
د کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې شلکم 200 اربع روپۍ د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ.
پر روان خبرونه کې سندري هم درته لرو له مشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په لومړی بڼه اوریدای شي. د دوه سره سم په لومړی سر کې له خپلو خبریالانو څخه د نن ورځې تازه حال راټول ورسره به تاسو ته راپور نه واورو. زو اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ریاض مساخیل سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
ریاض مساخیل داسې راپورونه دي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه کړې ده. ویلي دي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت له دوی سره د غچ سیاست یا د بدل سیاست تګلاره پر مخ وړي. په دې اړه که تازه معلومات موږ سره شریک کړئ.
جی بالکل. دا پرون د پیپلز پارټي چې کوم مشران دي شیری رحمان، قمر زمان، کایرا دی اسلام آباد کی وہ خبری غونڈے دوران ہوئے چی او خو کم مرکزی حکومت سے نوحاغا دا پیپلز گن سرا انتقامی سیاست کبھی یعنی دا بدل سیاست و سرا کبھی او دا غرنگ دا پیپلز گن خلاف چی کم دینو حاغا چی کاروائیان روانی دی دی پختناو پا چی اخیر دا دی کسم کاروائیانو مقصد سا دی دا دینا سب پیغام ورکول غواری بل چی کم ترحگر و پزید چی کم یو کلنلار جوڑا شوی دا او دا غیلان دا چی کم مقدمه یا کم کاروائی بکی نو ترحگرو خلاف کی خو هم هغه قانون هغه د سیاستدانانو خلاف استعمالیږي نو دی په دغه نېشنل اکشن پلان په حواله سره هم وضاحت غوښتې چې د دې وضاحت دی شو بل دا چې کم تورونه په د پیپلز ګوند په مشرانو یا دغه په غړو باندې لګي چې ګنې دی د وسلوالو مرستې کړې دي نو د شیر رحمان او د قمر زمان کایروي نه و چې مونږ خو په خپل زمونږ ګوند خو د ترحگرو خلاف د وسلوالو خلاف جنګېدلې دي نو بیا دا سرنګ ممکن د چېګني مونږ به د وسلوالو سره څه قسمه مرستې کوو. احمد شاه زه بدلته کې دا خبر هم وکړم چې د دې پریس کانفرنس ضرورت ولې پیښ شو په داسې حال کې چې کله دوه درې ورځې وړاندې د پیپلز ګوند یو غړی ډاکټر عاصم حسین څوک چې د پټرولیم او د قدرتي وسیلو پخوانی وزیر هم دی او دغه د دنه مخکې بل یو په لاهور کې هم د پیپلز ګوند غړی قاسم ضیا څوک چې د هکې لوبغاړی هم پخوانی هغه نیولې شوي دي خو په ډاکټر عاصم حسین باندې چې هغه کله پرون په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کو او هغه د درې میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کو نو په هغه باندې تورونه وو چې د یو خو غبن کړی دی کرپشن یې کړی دی غیر قانوني لایسنسونه جاري کړي دي خو ورسره د وسلوالو چې کوم دی نو مالی مرستې هم کړي دي نو په داسې صورت کې بیا چې کوم دی د پیپلز پارټۍ د غړو لخوا دغه خبري غونډه مخې ته راغله د دې سره سره چې نور کوم د پیپلز پارټۍ مشران دي لکه پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه رنګ مخدوم امین فهیم څوک چې د تجارت پخواني وزیر دی د هغه خلاف هم چې کوم د بڑو رشوتونو د نیب چې کوم عدالت دی نو هغې د گرفتارۍ وارنټ جاري کړی دی او په 11 سپتمبر باندې ویلي دي چې دا دواړه دي عدالت ته پیش کړي شي په دې باندې هم د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي یعنی د تجارت د ودې لپاره چې کومه یوه کامي اداره جوړه کړې شوې وه نو په دې کې په دې باندې د یو ارب روپو د غبن او د یو جعلي کمپنی وه چې هغې ته د سبسډي ورکولو تور دی ورسره نور هم دغه رنګ تقریبا 12 مقدمې د دي
ډیر مننه ریاض مساخیل زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدئ. او اوس هم راځو د راپورونو پر لور. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښوولې. براهم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د براهم داغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو.
دا ډېر مثبته
پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده براهم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. براهم داغ بوکټي په تیرو 10 کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بل هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوچ
سو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر مالک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. مالک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کیدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساڅ کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه، نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خواته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس همزو د افغانستان پر لور. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان د یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. نور حال زموږ خبریال محمد صادق رښتینی له کندهار راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادولا او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادولا په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و او سره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلی دی، ډېر موټر دي، اندازه بله شي 15 ولایتونه طالبان را ویستلی دي. دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناستې. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
زموږ غله مشال رادیو خبري افغان چارواکي وایي چې د هلمند د مساکلا ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. راپور نه وایي چې د ناتو هوایي ځواک په مساکلا ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړې او ځینې ځمکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لېږلې دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د امریکا په مشهد ناتو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه ونه کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موساکلا د بیرتنیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګه زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډیری هغه ساحې چې قبل نشین شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې چې حالت تصفیه کړي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناتو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مساکلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حمله د سولې لپاره هلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښینی. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. نړیوال بانک د قبالی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د سباندې 9.5 کروڑ ډالرو د مرستو منځوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصبې سره سم د پیسې په دوو مرحلو کې کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصبې کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړي شوې دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 500 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل علاقو ته واپس کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 500,000 روپۍ ورکړې کیږي او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوی کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 500 ملیون ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره دا رقم لګ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچته ولوي.
د کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی اتیا ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی وي. نو دا په اتر بو نه کیږي. دله چې کم از کم 100 ارب روپی نورې نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نورې نه خود شي دا ناممکنه ده.
د نړیوال بانک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجربات او په نړیوال سره مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
زموږ غله مشال رادیو خبري په قبالي سیمه کور ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد دولس ورځنی کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له شلمې نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر یو دیرش نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر یو لک زیات ماشومان ته ستنې وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبالي سیمو او په ځانګړې توګه په کورمه کې په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیښې مخې ته راغلي دي. نور حال د طارق اورکزی په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خسته ناروغۍ پر ضد دولس ورځنی مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې شلمې نیټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دشم نیټې پورې جاري وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر لسو کالو پورې یو لک اوه زره ماشومانو ته به د خسته ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه دوی شاوخوا اویا زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل. دوویل په سیمه کې مهم د کامیابۍ لپاره دوی پنځه اویا ټیمان مقرر کړي دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا حمل په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومانو ته وهل کیږي. خبر آپ مہم کے اور سرا دا پولیٹیکل انتظامی اور تعلیم محکمې هم مرسته تر لاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وای د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ورنه تر لسو کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټولې نړۍ کې یوه خطرناکه ناروغۍ ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغې ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د لسو کالو پس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کیږي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو رپورټ په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاري وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لویه ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو رپورټ کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري. خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا رپورټ وایي پاکستان به په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو څو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غني شوی یورینیم موجود دی. د څېړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې رپورټ په وینا پاکستان په راتلونکو د پنځو نه تر لسو کلونو پورې درې نیم سوه اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکی هیواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د څېړنیزو ادارو د دې وروستي رپورټ په هکله د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستاني کارپوهانو په دې رپورټ نیوکې کړي او ویلي یې دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمه نه ده چې همدومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسې هم رد کړې چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې په کار وې هغه یې جوړې کړې او همدغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نه کیږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د ایټمی وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د ایټمی وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکي وایي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار ایټمی قوت لرونکی هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او اوس هم تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځو. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوس مشر ابراهیم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي شولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس پرم په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوس مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرم په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترګرو سره کله مرسته کړې ده. خبری غونډه تر هغه وخت ورسته وسوکل چې یو پاکستانی عدالت د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دې حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالي کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا 1500 تنه د ملا منصور دادلا د پلویان پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالي ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالي د بیرتنیو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغ وزارت مرستیال د عملیات تسانین لپاره په خپل هلمند ته تللی دي. د بلې خوا د هلمند والی ویان د مرز واک تیرش په مشال اړیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي هم ځکني عملیات دوام لري. سربیا مختونی اروپای اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنی چارو وزیر اویچا داچیچ پرم په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیه او بالکان هیوادونو یو غونډه د خبرو پر مهال اروپای اتحادیه مخاطب کړ او پښتنې ورسخه وکړه چې سربیا مختونی ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي کنټرول لپاره کله پلان جوړوي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. او سموار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانی لوستي او مهم ټکي ورسخه راغونډ کړی دي چې تاسو ورته تر بولم.
نن د پیښور د خبریدونکو اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کېدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی دا، نو دا شن بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریه وړه نیلی کی چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادریه زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادریه په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتایت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دیک ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کوي. د ادارې په وینا چې دی وی اندازي مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په پدی ملک کار کوي او پدی کې زیات شمیره د غاخونو د ډاکټرانو دا چې د خپل نا تجربه کاری لوجي ولست روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادریت زین ډاکټرانو د خلیل کې چې اکثر د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګي دلی وي خو د نن په ډیسپنسران کار کوي کوم چې د اتیت په زمره کې راځي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتیت د خاتمه لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دې لړکی د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده د اتیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوس بیلتون پالو د جلاوطن مشر ابراهیم داغ بوکټي د ورسوي څرګندونو پاړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ مساکلا باندې طالبان د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دوه مقالو مهم ټکي ملیحا میرزا دا وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بیلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلوېخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بیلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بیلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کله ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسی کله په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنوز واکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنگیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و. خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام یا سوریې لپاره د امریکا نوی ټاکل سوی استازي په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی څنګړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په پنځمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په څلېرویشتمه نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په ولسمه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګ د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دې د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او ستاسو پام د خیال محمد په غږ کې د دغه سندري پر لور را ګرځوم. ژغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدي. افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بلل دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پرون په کابل کې په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا، ګیس، ترانزیت، سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي. بل خو د ترکمنستان ولسمشر شاغلی محمدوف ویل چې افغانستان ته باید د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیاته شي او هڅه وکړي چې د استنبول پروسې په کوربتوب د افغان سولې له بهر سره هم مرسته وکړي. سفیولہ استانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابر زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې 10 تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملي کاري روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ تکول لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 340 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو لاله له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالر اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیک، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته ویل چې هیواد چمتو دی سولې افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیا رغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همدارز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نيز خبرونه هم لري. په کابل کې شمیر پخواني جهادي مشرانو، ملي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو غړو په افغانستان کې د شی حکومت ولی او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل سوي چیرې راغونډي سوي او وایي چې په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پر ملي وحدت حکومت تر ډیره دانې وکړه دا چې مجاهدین او پیژندل سوي شخصیات یې هېر کړي او دا کار د حکومت د ناکامېدو لامل کېدای شي. نور هله کابل زموږ خبریال یوسف خان زدران را کوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد جمعیت اسلامي حرکت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملي محاذ ګوند اسلامي وحدت ګوند حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مشرانو استازو او د هیواد وتلو سیاسي څیرو د پنځشنبه په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکول شي د هیواد پر روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګ ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل
کارهای خوبی کردن تا امروز
ډاکټر محمد اشرف غنی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅې کړې دي ولې ځینې غلطۍ هم کړې دي. موږ هڅه کوو چې تیروتنې تر یو حده کمې کړو او هغه اصلاح کړو. موږ نه غواړو چې حکومت له منځه ولاړ شي ولې د هغه اصلاح زموږ ایماني او وجداني دنده ده.
دا نوې جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی حاجي عزیز الله دین محمد قاضي محمد امین وقات قطب الدین هلال مولوي عبدالحکیم منیب سید حسین انوري او د جمعیت اسلامی مرستیال مرکزی رول لري د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي. د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال او د وحدت اسلامی ګوند مشر کریم خلیلی یادې غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډې هڅې وکړي. هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم.
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازې نه پرېږدو. ډېر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي کله هم د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو ګواښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځاله سي.
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي. جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي. له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده نو بریا به یې هم ستونزمنه وي. له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو اساس جوړ شوی هلته کامیابی دی شي چې خلک یې ترڅنګ ولاړ وي. هغه چې خپله هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې دا نوې شورا د بېلابېلو قومونو ګوندونو څخه جوړه شوې او په ګډه د حکومت د بریا لپاره هڅه کوي کولی شي اغېزمن کارونه ترسره کړي.
زه یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا پلان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته یې بدلون ورکړي. دوی کولی شي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي.
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي ډېر وخت یې شورونه په حکومت نیوکی وي خو ویل کیږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم له دې عمله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول ګڼي بیساری ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري پرون د پېښور د وایلډ لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په ودانۍ کې د ځنګلي ژوو په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض یو ورځنۍ غونډه وسوه چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو کالجونو او پوهنتونونو په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی و. د غونډې هدف په سبا کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوهه ورکول دي. نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناورو او مرغو ته د راپېښو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي ترڅو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوهه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې
خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرگانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کوم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي. خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لاره کې کارغه وینم ګټه راولي وبې ولي، کمار روانې غو ته هیڅ نه ویلې، حالانکه ضروري نه چې کمار دې زهریله وي. خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کی، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه ته د منګکان وغیره کنټرول کوي، هغه ته مار ختم کړي منګک سره ویاسه کې. په دغه اسپیکټ باندې موږ مختلفو سکرونو کې زموږ د ایکسټنشن چې کوم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې دې سیزنو الله تعالی دا سیزن اسې نه دي پیدا کړي، دا د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی، د خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیګري کالج د زوالوجي یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وایي چې زده کوونکي د ځنګلي زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبول شي.
نو کومونګه هغه ماشومانو ته د دې جنگلي حیات په باره کې اویرنس ورکړو، نو ما په خیال زمونږ لوی نزيات هغه بډه په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې چې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صفدر سه باوردو د مارخور دی په دغه علاقو کې د تیتران دی فیزنس دی مختلف، کم اس کم هغه ماشومان خپل لوی ته د خو ویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درون کې اسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیګري کالج کې د زوالوجي څانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي زناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې اوبې د سوسکور فټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شنو سو خبر لې چې فیش څه ته وای، وایلډ لایف څه ته وای، یا ایجوکیشن څه ته وای، موږ په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خور دی کوم دغه تاسو ګورئ کار سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او د دغه کې دا د دې جدي جنریشن کې ګو دی واز دا نه ما بوله چاته چې دا واز فیشز نه خرابې د دې سم نور فلورا فانا دا د ډېر خرابې بل زنګ دا واټر پويزن کې لګا دی چې ال جی فنجای نو زنګ ټول ثابت ایکو سیستم دې سره خرابې خو څه ګرځي نه پولیټیکل جن خبر دی نه پی خبر دی نه خلک خبر دی نو د دې لپاره سوشل اویرنس پکاره.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکو ځنګلي زناورو او مرغو له 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ راغله مشال ریډیو خاوري د مشال ریډیو د لومړي سرنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د بریالي سمدی په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځم او سبا بیا هم خبري ګړي پیل کړو.
Tumra raish ka dada